په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه ضرور وو. خپل خبرونه کوو بروال کاکړ به وړاندې.
د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد القادر ټرست مقدمه پریکړه وروبي. جماعت علما اسلام په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړي او د اوکراین ولسمشر وایي تیار دی چې د شمالي کوریا نیول سوي عسکر د هغو اوکراینیو پوځیانو په بدل کې خوشی کړي چې د روسیې په بند کې دي. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه وروي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او دغه پر میرمن بشرا بیبي تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یا د مځکو کاروبار کوونکي ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیونه برطانوي پاونډونو ګټ رسولې وه او په بدل کې یا ترې د خپلې ادارې القادر ټرست لپاره مځکه اخیستې وه. خو عمران خان او دغه میرمنې بشرا بیبي وایي پر دوی لګول سوي تورونه دوی ردوي. د دوی په وینا دا ځکه چې القادر ټرست یو خیریه اداره ده او د ګټې لپاره نه ده جوړه سوې. د خبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي د ناامنۍ، بجلی کمښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو له امله د صوبې 80% کاروبار له منځه تللی دی. د انجمن تاجران مشر حاجي افضل د جنوري پر 12 مشال رډي تول چې د بجلی د اوږدې دورانی لوډ شیډنګ، ترهګري او د سرحدي لارو بندښت د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. دویل دا مهال که زمسوي ضلع دي او که د صوبې نورې بندوبستي سیمې دي، په ټولو کې کاروبار د مکمل تمیدو په حال کې دی. خو د اقتصادي چارو په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي تول چې دا مهال په مومندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې پر یو شمیر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د ده په وینا په لکونه روزګارونه به رامنځته کړي. د جماعت علما اسلام د شمالي وزیرستان مشرانو پر پوځ ځغ کړی دی چې له هغو ټولو کارونو ډډه وکړي چې له کبله یې خلک پر کډو کولو مجبور شوي دي. دوی د جنوري پر 12 په میرانشاه کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج کې ویل چې حکومت او پوځ دی له ځایي ولس سره مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي. د جماعت علما اسلام ځایي مشر محمد رومان مظاهري ته په وینا کې ویل که تر راتلونکي جمعې حکومت ور سره په دې اړه جرګه و نکړه نو پراخ احتجاج به پیل کړي.
نن په وزیرستان شې چې کیم صورتحال جوړ شوی دی، حتا کې چې نقل مکانی شوره شوې دو او ډیره د افسوس خبره دو. ریاست یې ویني په ګټینه باندې ورتانوستي دا پښتنانه کوچه ته ویلې د وطن پرېږدې. کالم دای کا مالک دای کام خلک دای میج امن غوړي دی حالات ته و حل کول ته په مذاکرات ته یوري کنه میج ټول خلک د وزیرستان چګاوي.
میرانشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویل چې حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې کړي بار کړي. د ویل پوځ د وسلوالو پر ضد کاروایی توند کړي ده، خو د ده په وینا پر دې مهال دا مولس خیال ساتي. په بلوچستان کې د روغتیا څانګې د کارکونکو اتحادیې ګرینډ هیلت الاینس له نن څخه په ټوله صوبه کې له بیړنیو خدماتو پرته مکمل بایکاټ اعلان کړی دی. یادی اتحادیې بیګا پایو بیان کولی چې دا ګام یې ځکه اخیستی چې د دوی په وینا حکومت یا پر مشرتابه بې ځایه مقدمه جوړه کړې او هغوی نیولی دي. بیان زیاتوي چې د ګرینډ هیلت الاینس مشر ډاکټر بهار شاه او پخوانی مشر ډاکټر حافظ مندوخیل نیول سوي او پر یو شمېر نورو یې هم مقدمه جوړه سوې ده. د بلوچستان د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د روغتیا څانګې کارکوونکي له ډېر مودې راهیسې له دې کبله احتجاج کوي چې د دوی په وینا حکومت د صوبې سرکاري روغتونونه شخصي کول غواړي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بکټي تیر کال اعلان کړی و چې د ده په وینا خلکو ته د اسانۍ لپاره به په صحت څانګه کې ځانګړي ګامونه اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دوی تیار دي چې د شمالي کوریا نیولي عسكر د هغو اوکراینی پوځیانو په بدل کې خوشی کړی چې د روسیې په بند کې دي. ولسمشر زیلنسکی د جنوري پر 12مه پر ټولنیزو رسنیو خبره کړې بیان کې ویلي اوکراین دې ته تیار دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ ته د هغه نیول سوي خلک ور وسپاري. خو د ولسمشر زیلنسکی په وینا شرط دا دی چې د شمالي کوریا مشر په بدل کې په روسیه کې د بندي اوکراینیو عسکرو خوشی کېدو ته لار جوړوي. دا لاغور څه ده چې جنوبي کوریا د جنوري پر 12مه پخلی وکړ چې اوکراین د شمالي کوریا دوه عسکر نیولې دي. تر اوسه نه شمالي کوریا او نه هم روسیه په دې اړه څه ویلي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. ټاکل شوی د اسلام آباد عدالت نن د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د درغلیو په مقدمه کې خپل خوندي کړې پریکړه واوروي. خو د پاکستان رسنۍ وایي چې عدالت هغه کار د دریم ځل لپاره وځنډوه. د پلچنار دکاندارانو نن د دوی د لوی لارې د بندښت پر ضد د احتجاج په توګه بازار تړلې دی. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر پوښتنه کوي چې د امن معاهدې پر ځینو مادو عمل ولې نه کیږي.
شک نمبر دو کې دا دي چې اول به ګوډي روډ سیف کوا برسي په شک نمبر 12 باندې کیږي مرچي مسمور کیږي دوه ویلې ته خپل مو ته روډ سیف کا کنه.
د خیبر سوداګر وایي د پاکستان حکومت افغانستان ته پر مال وړونکو گاډو مالیه سیوا کړې ده چې ورسره دوی په خبره دوړخیزه تجارت زیانمن شوی دی.
مخکې 35,000 روپۍ په یو گاڑی باندې راتلې اوس تقریبا 110,000 پورې یو گاڑی باندې ډیوټي ان ټیکسس راځي.
او جمعیت علماء اسلام فدرمان گروپ پرون په میرامشاه کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتو کې د عام ولس د زورول کېدو پر ضد احتجاج وکړ. ہلدا مشال ریڈیو سروس اردن کوم غوښتل چې په اسلام آباد کې خپل خبريال طاهر خان په دې خبرونه کې اول راولو او لاغه تازه معلومات واخلو چې عدالت خپل پریکړه واورول او کنا. داسې ټاکل شوی و چې د اسلام آباد عدالت په نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف بنسټګر هم دی داغه او د میرمن خلاف چې کومه درغلیو مقدمه ده د 190 میلیون برتانویو پاونډونو پاغه خپل خوندي کړي پریکړه واوروي. خو دا اوس چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ وایي چې عدالت هغه پریکړه ځنډولې ده او دا کار د دریم ځل لپاره کړی دی. د په دې دواړو د مقدمه د فبروري پر 20مه د 2023 کال د فبروري پر 20مه جوړه شوې وه. خو ګور چې بل عدالت وسوي چې دا پریکړه وکړه واوروي. اوس بلې موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي سوداګرو نن د احتجاج په توګه خپل دوکانونه او کاروبارونه تړلي دي. دوی وایي د آګامې ځکه اغستې چې د ټل او پړشنار ترمنځ لاره لا هم تړلې پرته ده. دوی په وینا حکومت د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ د سولې تړون پر وخت ویلي ول چې لاره به پرانیزي. خو دوی زیاتوي چې هغه کار لا هم نه دی شوی. دا لاره لا هغه وروسته بنده ده چې د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ په خونړۍ او نښتو کې تر 120 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 200 ټپیان شول. پوښتنه دا ده چې کورمې ته غځېدلې دا لار لا هم ولې تړلې ده او د دې له کبله مشکلات څه دي؟ دا به د طارق اورکزی په دې رپورټ کې واورو.
په پړچنار کې مقامی تاجرانو او دکاندارانو له دریو میاشتو د ټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د تاجرانو اتحادی یو مشر جعفر حسین وایي دوی خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه پر دغه بندوي چې بازار کې اوسره مالونه نشته او بلدا چې کنواینې پر وخت د نه بوتلو له کبله لا تاوانونه سره مخامخ شوي.
160 ګوډي ویلر دي تک دی فکر تک څوک زر ویر کی صورت تاوان شوالو عرب ته رسیدی او بنه رسیدی هغه نه سوا عوام ته تکلیف دی. موږ دا چا نیتراز نه کوو ستری تر شان لاړلو بشاری ته لاړلو مقبل ته لاړلو نه دا مو پترات نه دی موږ ځان ته مسلمان یایو.
په کورما کې دا وخت نه یوازې د ټل پړا چنار مرکزی سړک بند دی بلکې د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې تړلې پراته دي. دا صورتحال تر هغه مخه تر غلې چې په سیمه کې 600 ډلو ترمنځ خونړی جنگونه وشول. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوه خو لارې بیا هم نه دی خلاص شوی. کڅو هم تر هغه پس حکومت دوزل لا سمنونو بار د گاډو کنوی بوتلې دا خو زای تاجر لیاقت حسین وای لا هغه سره د سیمې ضرورت نه پوره کیږي.
د نمک حکومت کنوی روغه جنا خلکو ویل چې امدادي سامان ورکېده یو فیسی سنگل گوڑا امدادی سامان نو کی کوم گوڑی وو ٹولان جمنی تجرون خپل پیسو نه خستی وو اوس موجوده حالت کی په کوهاٹ مې کوهاٹ مهدی په مطابق شک نمبر 2 نه دا مال نه کیږي شک نمبر 2 کې دادی څ اول به خود نه ش گوڑی روډ سیف کوه برچی په شک نمبر 12 باندې کیږي مرچی مسمور کیږي دو ویلې ته خپل مو ته روډ سیف کا کنه
په کورما کې د تکړه تکلارې د خلاصیدلو په لړ کې ته ټولو لوی خند لا دریو نه روان د مندوری پر سیما د وتیزو قبلې احتجاجی ناستہ دا پا احتجاج کے شامل زائی مشر شاہین گول مشال لڈیو توائی تو رسول چی پربگن د شیوی یرغل پر وخورتا د رسیدلو نقصانونو ازالا نوی شیوی خپل احتجاج نپریگ دی گول زیاتوی دوی دا هم غواڑی چی اسلحہ دی راٹولا شی مورچی دی ڈنگی شی او دا حقا ناکانونو تنظیمونو خلاف دی کاروائی پا عمل کرا شی چی پربگن د یرغل او پر مسافرو د شیوی بریدونو کے لاس لري
یمو ته کوم تاوان شوا یا کورونا موډانګ شوی یا دکونه موډانګ شوی یا و مې زاو سپوري نه دا ملو نیمو در نه حکومت ادا بوره پر جری وی ته پر یمو جایز مطلبات او نوی پرا شوی حکومت نوی راغلا یمو جایز مطلبات نوی پرا کړي
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو مخپور شي مشال لډیو ته ویلي حکومت پر دغه لګیا دي چې زرت زره لارې خلاصې کړي چارواکي وای تر سوچي د ټل پړچنار مرکزی سړک نه خلاصيږي د کنوایانه بوتلو په ذریعہ د خلکو تک را تک او نور ستونزې د حل کولو پروګرام لري چارواکي زیاتوي سمره پوری د بګن موایزه خبره ده هغه دوی منی خداسي نشي کولای چې تر رسیدلو نقصانونو ازاله پوره پوره وکړي هغه دا هم وای په سیمه کې د امن موایده لمخه لا دوړو فریکینو به اسلحه راټولوي او هغلته چې سمره هم د جنگ په غرض جوړی شوی مورچې دي هغه به مسمره ولکېږي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د خیبر پختونخوا سوداګر وایي یو پلو په صوبه کې د نامنۍ له کبله کاروبارونه ولاړ دي نو بل پلو بیا له افغانستان سره د لارو تړل کېدو دوی ته پورپې خوستونځو کې نوره اضافه کړې ده. دوی زیاتوي د صوبې د تجارتي آمدن لوی وسیله له افغانستان سره غلارې دي چې زیاتره یې له اوږدې مودې راسې تړلې پرتی دي. سوداګرو اتحادی مشرانو مشال لوته ویلي چې دا وخت د حالاتو له کبله په خیبر پختونخوا کې تر 80% زیاتې کارخانې بند دي. خو د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر سلاکار مشال لوته ویلي چې د صوبې د کاروبارانو ستونزو ته په کتو حکومت ځانګړي ګامونه اخلي. دا ویل چې دا مهال په ممندو باجوړ جنوبي وزستان او خیبر کې پر یو شمېر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا د روزګار لکونه وسیلې به پیدا کړي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د نام نه بجلی د کمښت او افغانستان سره د تجارتي لارو د بندیدو له امله د هغه صوبی 80% کاروبار لمند تللې. د جنوري په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجمن تاجران ته حیات مشر حاجی افضل وویل چې د بجلی د اوګدي دورانی لوډ شیډنګ تر هغه او د سرحدي لارو بندښت د هغه صوبی اقتصاد سخت اغیزمن کړي.
نقصان خبره خپل ته کې چې کاروباري دی وخت کې خو قبائلی سیما دا قبائلی ضلعی دی آغا دی خیبر پختونخوا نور ضلعی دی نو ټولو کې کاروبار خو سر پنګر دسا کاروبار شته نه تاسو پته چې زموږ ټول کاروبار چې خاص کر خیبر پختونخوا دا آغا زیات تر آغا چې آغا افغانستان سره زموږ بارډر زیات تر بند دی لارې بند دی کاروبار نشته او بیا کم چې حالات جوړ دي دهشتګردۍ حوالے سره او خاص کر بیا دا
پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو شمېر لارې تیرې شوې دي. په خوا پر دې لارو آزاد تګ راتګ او تجارت کېده خو وروسته پاکستان پر دې کرښه اغزنتار ولګوه او په 2014 زیږیز کال کې د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورت لرل لازمي کړل چې ورسره هغه تجارت او تګ راتګ محدود شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې تر دغو بندیزو بندیزونو ورشتو لکلو راهیسی بندی پرتی دی خو پر زینو لا هم تگرا تگ او تجارت دوام لري. په دې کې تر ټولو مهمه او مصروفه لاره د تور خمدا. خو د باجوړ چمبر اف کامرس صدر حاجی لالی شاه د جنوري په 12مه مشال لري تو ویل چې د نواپاس او ګورسلو لارې هم بند دي چې لوجي د مومندو باجوړ ولوس هم د بیروزګاری او اقتصادي سقوط سره مخ ده.
زمون مطلب دی چې خلکو روزګار هم دغه د افغانستان سره او یا د مدنیاتو یا د کوکنارو هغه ټول شنه زمون پټه باندې ولاندې کوکنار خو څو کرلې نشي چونګه دا خو مطلب دی اوس ته بندوبستي علاقې مونږه یې جوړ شي او دا غیر سره مطلب دی دلته انډستریال سټیټ شته نو دلته د افغانستان سره زمون روزګار مطلب څونه پولی چې دی کو هغه تورخم دی نو هغه صرف آزاد دی نور نه واپس غاکی پاس لټای پاس دا زمون د باجو د باجوړ چې کوم دی مطلب کوم بارډر دی هغه ټولې بندې دي نو دلته د روزګار مطلب در چې بالکل خاطر خو د څه روزګار شته دی نو چې خلک پاغه باندې یقین او باور وکړي چې دا روزګار
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بیروزګارۍ د کمولو په مخه د 2023 او 25 میلادي کال لپاره په کلنۍ بودیجه کې 12 ارب روپۍ اخودي چې د یو لکو کسانو لپاره به روزګار پیدا کوي. خو بلخوا د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان وویل چې دا مهال په مومندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي منصوبو لاس پورې کړی چې په لکونو د روزګار ذریعه به پیدا کړی.
په قبایلی سیمه کې ډومبه ممن ډرون کې باقاعده پروډکشن شروع شوی 52 میگا واټ جیل ته مګر رسولې ده او هلته کم از کم 30 انډستریال پروډکشن کی دي او لکه مور دین 60 چې نو هغه په کنسټرکشن او ایریکشن او فیبریکیشن په دې سټیج کې دي. د زرا سره مونږه باجوړ کې چې ده کنه سمال انډستری سټیټ دې میاش کې زمونږه ډیټیل انجینیرینګ اپروچ یو ای پی کې په د فند ترانسفر کې مونږه سمال انډستری سټیټ جوړو چې کوم د قبایلی سیمې دا را مټیریل چې دا هم په تک سیمه کې پروسس شي نو روزګار به ډور سټیپ پته راشي نو بیا دا غي ټیکسیشن هم تاسو کم دي نو بیا زمونږ خلک به تبلی شبی خلکو سره پارٹنر کیږي دلال خلکو سره پارٹنر کیږي او دا وین وین پوزیشن باندې خلکو لپاره مي
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د رسمي اسنادو لمخه سخ کال ولکه او 15000 ځوانان بهر ته للی دي. اسناد دا هم خایي چې د بهر تلونکو کسانو شمیر په پرله پسې دوه کلونو کې د کمیدو له سبب ترشتو لوړ شوی. د هیواد څخه د بهر تلونکو څخه نیمایي نه ډیر د پنجابو. په اسنادو کې ویل شوی چې سخ کال 400000 او 300000 د پنجاب، 200000 او 600000 د خیبر پښتونخوا او 300000 د نوو زمشو قبایلی زلو سره تعلق درلودو. دا په داسې حال کې دا چې وار له مخه د زمشو زلو په لکونو کسان په میدني ختیځ کې روزګارونو لپاره التا میشته دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مجید بابر پر پورت کې اوریدل چې د خیبر پښتونخوا سوداګر په صوبې کې روانې نامنې او افغانستان سره د تجارتي لارو تړل کېدو لکبل سره ټکوي. په یوه وخت کې په تورخم کې د کسٹم چارواکو ویلي چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې په امر یې د مالټي، کینو او یو شمېر نورو خوراکي شیانو پر بهر وړلو، یعنی افغانستان ته پر لیګلو محصولات زیات کړي دي. دوی په وینا له دې سره پر یو ټرک یا یو گاڑی د محصولاتو کچا 1,00,000 یا 2,000 د پاسه روپیو ته لوړ شوې ده. بل پلو پر تورخم له افغانستان ته تجارت کوونکی وایي د پاکستانی حکومت دا سکړنو لکه بل افغانستان ته د تازه میوو او خوراکي شیانو په صادرولو کې اوس ورته ډیره ګټه نه پاتې کیږي. دوی په وینا همدا لامل ده چې له افغانستان سره تجارت ورځ تر بلې مخ پر کمیدو ده. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په تورخم کې د کسٹم چارواکو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر په امر یې د ځنې نورو خوراکي شیانو په شمول په دې نوي کال 2025 کې د مالټې او کینو په اکسپورت کولو باندې ډیوټي یا محصول زیات کړای. سوداګر وایي چې تیر کال 2024 کې به په 15 ټنه مالټي او کینو په یو گاډي باندې په تورخم کې خواوشه 15,000 پاکستانی کلداري محصول جمع کاوه. خو اوس 2025 کې په 15 ټنه گاډي باندې 1,01,000 روپۍ محصول جمع کوي او دا ورته سمون نه خوري. په تورخم کې یو سوداګر واحد خان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په خوا به په سیزن کې هر ورځ دوی د مالټي او کینو سلو څخه زیات ګاډي کلیر کول او افغانستان ته به لیږل. خو اوس د دې اکسپورټ دا ګاډي ډیر رقم شوي.
نو دا به کنه ډیلی بیس باندې 100-150 گاڑی به وته سیزن به شروع شو. نو نن سبا دا بالکل ډیر زیات کم شوی دی او دی مین وجہ دا چلته به 40 روپے پر کی جی لگی دا ویلیو اوس چې کوم هغه 87 روپے پر کی جی دا خامخا چې ویلیو بڑاو شي ور سره ټیکسیزم بڑاو شي چې مخکې 35-40,000 روپے په یو گاڑی باندې راتلی اس تقریباً 1,00,000 روپے پوری چکو نے یو گاڑی باندھے 1,00,000 نہ سے برابر 1,10,000 پورے ایکسپورٹ یو گاڑی باندھے چکو میں ڈیوٹی ان ٹیکسز تو ہم کسٹم کے راضی نو بالکل والیوم چکو میں ایکسپورٹ آگا فریش فروٹ آگا کینو مالٹی آگا کم شو ہے ڈیر کم شو ہے 50% ہم زیادہ کم شو ہے
دا تو ہم کسٹم کلیئرنگ جنٹانو اتحادیے مشر مجیب شنواری ویل چھ دا محصولات و زیادہ دو پر شمول پا تو ہم باندھے په دوړ خیز تجارت کې یو شمیر مشکلات شته خودی پرې کار پیل کړای او واړی د حل لارې روباسي
دغه ټولو مسایلو د پاره ډسکشن ته تلیو چې آیا کسٹم سره مونږ کوم په ګراوند کوم مسلې راځي اے سی لیول دی یا ڈی سی لیول دی یا د کلیکټر لیول دی هغه یو یو مسله مونږ راوچتو او مخکې ګراوند لوړو او د ریلیټډ کسان ته وړو او سره ډسکشن پکړو چې ر دې مسایلو مونږ ته یو مناسب حل میلاو شي داسې نرسۍ سره مونږ مسایل دی ٹرمینل آپریٹر دے کچھ کم دے سارو شکل کی راضی یا دے اے بی آر پر شکل کی راضی نو داغو مسائل و پارا دو زبادار تو ہے چنن مونگ ڈسکشن لے تیری اوپاندو وہ شایو کی
دا پاکستان و افغانستان دا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا دا تجارت و سنتونو گاڑی خونے او دیدارانو ویلی چپا ترخم باندے دا سفری محدودیتونو ٹریفیکی ستونزو او محصولاتو کی اضافے لوجی پا دوارخیز تجارت باندے ډیر اثر پرې وتلی او رس تر بله په ښکته روان دی په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر د کسټم اکټ 1979 لاندې د پاکستان په ټولو سرحدونو باندې د تازه میوو په شمول په یو شمیر خوراکي شیانو ایکسپورت باندې په مرحله واره توګه محصولات زیات کړي او دا موجوده وخت سره مناسب نرخونه دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر قبایلي ضلعو کې د نامنې پیښې او پر ضد د پاکستاني او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي د شمالي وزیرستان له ځینو سیمو خلک کډو کولو ته دوام ورکړی دی خلکو کډې کول پیل کړي دي دوی وایي هلته د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښدو کې دوی په نښه کیږي د جمعیت علماء اسلام فی د شمالي وزیرستان مشرانو د حالاتو پر ضد پرون په میرامشا کې احتجاج وکړ دوی د پاکستان پر پوځي او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په پلمه د عام ولس نه ځوروي او لاغو ټولو کارونو د ډډه وکړي چې له کبله دوی په وینا خلک کډو کولو ته اړ کیږي خو په میرامشا کې پوځي چارواکي بیا وایي حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي دوی دا هم کوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د عام ولس خیال ساتي عمر وزیر معلومات راکوي
جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان مشرانو پرون د جنوري پر 12مه میرامشا پریس کلب مخې ته سیمه کې تازه فوزی کاروایو او د خلکو د سیمه پر خودو زید احتجاج وکړ د جمعیت علماء اسلام ځای مشرانو احتجاج کې حکومت فوز نه غوښتنه وکړه چې زرد ور سره جرګه وکړي غوښتنه دی و منل شي غنی پراخ احتجاج پیلاوی دوی وویل چې روزانه میرلی کې فوز غټه وسله کراوی ڈرون بریدونه کیږي چې عام خلک د مرګ ژوبله سره مخ کیږي او خلک روزانه د سیمه نه کډې وړي د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان صدر محمد رومان د غلطه احتجاج پر محل وینا کې وویل چې میرالینا روزانه خلک کډې وړي د نام نه یو روزانه د غلطه د فوز کاروایو نه مجبوره شوی دوی امن غواړي حکومت فوز سره غواړي چې پر روانو حالاتو ور سره خبرې وکړي جرګه دی وبلل شي
نن په وزیرستان شې چې کیم صورتحال جوړ شوی دی حتا کې چې نقل مکانی شروع شوی دو ډیره د افسوس خبره دو ریاست یې ویني په ګټینه باندې ورته نوستي دا پښتنانه کوچه تویل د وطن پرېږدي کالم دای کمالک دای کام خلک دای میج امن غوړي پخپل ادارې باندې دا ځکه د امن په میدان شمیج د تیوري ور سره جرګا کی ور سره جاګیږي چې د خبره میش په مذاکرات باندې خلکې کچره دغه سره د لړې شریوي د ظلم زیاتای چې د کیمه بمباری کیږي ډرون کیمرینا وړ وړ کی بلاریس په کرکنوم شه معصوم وړ کی باندې د بمبار وک پرینده میش په لکاش په جماعت باندې بمبار وشه د حالات ته او حلقول ته په مذاکرات تیوري کانوی میجو ټول خلک د وزیرستان چګاوی میجو روزی مجبوری
مظاهره کوونکو وویل چې راتلون کې جمعې ورځې پورې کا انتظامی او فوز ورسره خبرې و نه کړې روان حالاتو کې بدلون نه راوستو نو داغه پس په لویا ستا احتجاج پیلاوی دوی وویل چې فوز کا عملیات کوي نو دوی تیار نه دي چې د سیمه بیا وزي د دې وړاندې هم یرلی کې په 1300 کې په وار وار جرګې او احتجاجونه وشول ځای خلک وای چې روزانه هغه خلک چې وسلاري لسیمو وزي په دې اړه په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز چاته هم نه دی ویلي چې کډې وکړي البته د وسلوالو زیدې کاروایي عملیات توند کړي د جنوري په 11 هم د غلطه په عملیاتو کې نه وسلوال ووژل دوی ژوبل کړي دوی وویل چې وسلوالو زید کرویو ته دوام ورکوي خو د عام ولس د ژغورنې خیال ساتلی شي ځایي خلک تور پورې کوي چې د غلطه د شپې او ورځې فوز غټې وسلې کاروي ډرون بریدونه کیږي چې ډیرای پیښو کې د میر علي عام خزینه ماشومان هم په هغې کې د مرګ ژوبل سره مخ شوي سو د میر علي ډیرای سیمونه خلک په کډو کولو هم مجبوره شوي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د جنوبی وزیرستان سیاسي او قبایلی مشرانو یو ځل بیا ویلي چې په سیمه کې د قیمتي ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ نه ده درېدلې دوی وایي دا ځنګلونه د پاکستان پوز وهي دا غسی مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وړ مورزی له پوزي چارواکو سره په دې اړه غونډه کړې و غوی ته ویلي چې د ځنګلونو له وهلو لاس واخلي دوی په وینا دا ځنګلونه د مسیدو ملکیت دی او بل څوک د وهلو واک نه لري له جنوبي وزیرستان د صوبایي سملای غړې وایي پوز یوازې د سړک غاړې ته هغه سیمې پاکوي چې دوی ته ترې خطر وي خو د په وینا بیا به هم له پوزي چارواکو سره خبرې وکړي چې بې ځایه ځنګل ونه وهل شي اشتیاق مسید رپورټ راکوي
د سویلی وزیرستان پر زیر مشرونه د پوز چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پوز سرتیرو له طرفه د ځنګل وهلې مخنیوي دا وکی په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور نه وروي چې د جنوري په 11 په سراروغه سیمه جرګه کې د ضلع پوز مشر سره سره خبرې شوې دي
ځنګل کټ کیږي اسپیشلی کوم آرمی کټ کوي د سکیورټي په بنیاد باندې د روډ په غوړ یا د مرچ سره دا چې کوم جرګه د ای ایف سی سره وشو نو حواله باندې مسیده مطالبه وکړه چې چونکې می ځنګل ته داسې نه کټ کیږي نو په ای ایف سی ورتا په موکا چې کوم د سره روغ برګیډ و دښته چې ټول برګیډ نه او د ټول یونټ نه انکوایري ه کنډکټ کې په دا باندې وایندا او داسې ځنګل نه کټ کیږي البته کچیرته د سکیورټي تریس په بنیاد باندې چې مرچ سره په 10-15 شه دا څنګه غار وو چې غنا اړوي ته تکلیف نو او بیا هم یې خلک ته اجازهت باندې او اول خو یې هغه خلک یې چې تو شي کاټ کې ځه خلک نه کاټ کوو بیا یې اړوي کاټ کوي خو چې ټیم لارګي وي او خلک ور کوي او نور چې ټیم د جنګلات کټ ای دی یا پرایویټ خلک جنګلات کټ کوي په هغه باندې بقاعده مکمته هم آرډر وکا او بریګیډیر ته چې دغه نوټس وکړل شي چې جنګلات کټ ای مان شي په وزیرستان شي
د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه نا وروي چې د ضلع پوز مشر ته یې په جرګه کې د قوم د طرفه څه پیغام ورکړای دی
مسجد کوم چې کوم وسایل جنگلات دي هغه د میز د ملکیت نه نیو واته دي او د میز ملکیت وي مسجد کوم دا د تا د کټ کوله اجازه نشته ده چې دا کټ کولی هغه سي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ځنګل وهلو په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده اسف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
forest department as such damra active role nishta da kaje truth for township protodi pojekin ma de mija de maside khushkatmati am da do de mija hamesha de khole jangale sadat kara da tribal area che of de mija de rat kawar da green kawar yani che mija wone ka kawar ta tu kama bi fresh a khol de kho da chekin da cutting basically che kala da de khol package jo ta wi no agri da jangal right lab ka ki نو درما واز کیم لاسٹ ایئر شوایو دغه د خرید پرونینګ اجازهات مو دی خو پکې خلک ډېر جنگل والے حاجی ایف سی صاحب اورډر جاری کړل وتا یم دا ایگزیکټلی پورت وچی دا جنگل کیم کیم چې کاږي او دغه طریقې کار پر جوړ کړی دا د کیم دغه جنگلات کاټ کوي یا سمونه کاټ کیږي ا دې لوکل حق تای لوکل پر شرسی په پوره مو کمیټه تنظیم کړی دا داخل د فیصله کوي د کیم کوم کیم د چار ونه دی چې ارزه تر راسی په پدغه ډول د خبرو وشو او د چلا مو یو فل روک نام کوي او ا جی ایس پی صاحب دا مو ته شو دی رغړه چې انشاء الله تاسو ته وي او انشاء الله امید ده چې دا جنرات کټای کم نه کم شي
د سویلی وزیرستان پر ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګل ژغورنې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه ورو.
د پاکستان پلازمینی اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبی پر ضد د القادر ٹرسٹ مقدمه پریکړه وروي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی تور دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال یا د مځکو کاروبار کوونکی ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیون برطانویو پاونډونو ګټه رسولې وه او په بدل کې یا ترې د خپلې ادارې القادر ٹرسٹ لپاره مځکه اخیستې وه. د خبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي د ناامنۍ، بجلی کمښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو له امله د صوبې 80% کاروبار له منځه تللی دی. د انجمن تاجران مشر حاجی افضل د جنوري پر 12 مشال رډي تول چې د بجلی د اوږدې دوراني لوډ شیډنګ، ترهګري او د سرحدي لارو بندښت د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. خو د اقتصادي چارو په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي تول چې دا محال په مومندو باجوړ جنوبی وزیرستان او خیبر کې پر یو شمیر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا په لکونه روزګارونه به رامنځته کړي. د جماعت علما اسلام د شمالي وزیرستان مشرانو پر پوځ ځخ کړی دي چې له هغو ټولو کارونو ډډه وکړي چې له کبله یې خلق پر کډو کولو مجبور شوی دي. دوی د جنوري پر 12 په میرانشاه کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج کول چې حکومت او پوځ دی له ځایي ولس سره مسلې د خبرو للارې هوارې کړي. د جماعت علما اسلام ځایي مشر محمد رومان مظاهرې ته په وینا کې ویل که تراتلونکي جمعې حکومت ور سره پدی اړه جرګه و نکړه نو پراخ احتجاج به پیل کړي. میرانشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویل چې حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې کړي بار کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دوی تیار دي چې د شمالي کوریا نیولي عسکر د هغو اوکراینیو پوځیانو په بدل کې خوشی کړي چې د روسیې په بند کې دي. دا لاغور څه ده چې جنوبي کوریا د جنوري پر 12 پخلی وکړ چې اوکراین د شمالي کوریا دوه عسکر نیولې دي.
د مشال ریډیو لن خبرنو د روپای ټولنې مشرانو وای پر سوریه یا شام د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانه جنوري میاش په پای کې غونډه کوي. دا خبر د روپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې خبریالانو ته کړې. پرون د اروپا او منځني ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو د سعودي عرب ریاض کې په یو کانفرنس کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې ګډونوالو د سوریې پر راتلونکي بحثونه وکړل. اروپایي مشرانو ویلي د شام یا سوریې راتلونکي حکومت د دوی غبرګون او چلن به د حکومت پر څرنګوالي پورې تړلې وي. د صفی الله ستانگزی په رپورټ کې په دې اړه معلومات اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کایا کالس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسي او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
په ریاض کې د یکشنبې ورځې کنفرانس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کنفرانس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېد. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځېد او په ترتیب د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټه یا جایزه په ډسمبر میاشت کې لغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستی.
د پکتیا کروندګر وروستیو واورو ته خوختی او تم څرګندوي چې نبی لمریز کال به کرنیز حاصلات ډیر شي. د پکتیا اوسیدونکي وروستیو واورې د ځای د ځنګلونو د احیا لپاره هم ګټورې بولی. بل په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې د وروستیو کلونو وچکالیو په ځینو وختونو کې پرله پسې سیلاونو دغه ولایت کروندې او مالداري زیانمن کړي ول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو
د پکتیا اوسیدونکي د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي. وایي کچیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي، نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او کچیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي، اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو د فور ډیره ګټه لري او همدار څنګه ځنګلات لپاره ډیره ګټه لري. ځنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د ښکلا لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې واوري وشي برنونه وشي شنه غیا را پیدا کیږي. او همدارنګه مکه میداشت جديد دو کې دغه کوم لال میچ کرل شوی دی یغو د پوره ډیره ګټه لري.
په پکتیا کې ډیره ځمکې للمي او غرونه ځنګلیز دي چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران نه دي، چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو وبکاروي چې وروستۍ واور سره د دې وبو کچا ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محب الله وویل
هغه چینی کاریزونه چې لومنځه تللي وو چې دوی په حالات کې وه بیرته ورسره راژوندی کیږي او پاتې شوه د زراعت په برخه کې، نو فصلونه بیرته را تازه کیږي انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پر انشاءالله 100% ته ځان وي، ځکه چې وچکالي نشته. تاسو وینې ښه پریمانه واوره وشوه، انشاءالله بارانونه بوم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه بیرته ډکېدا په حالات کې. موږ په کلي کې کاریز او چې دا په حالات کې وو چې نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا او به بیرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنی ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډیریدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاند د اوبو د ډیریدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسم الله وویل
یوه ستونزه دلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډیر کم اندازې سره دي. کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډیر مهم لور لري. نو کده شي چې زیاتره هغه چینه چې په تیرو کلونو کې وچې پرتون کې کلونو کې ژوندې شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچېر د ژمي د پیل د واور په شان پراتلونکو دوه میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي، په ټوله کې خای د ولایت کرنیز پیداوار ورسره ډیر سلنه لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د په اسلامي ټولنو یا هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د ورځنۍ نړیوال کانفرنس پرون مازیګر یعنی د جنوري پر 12مه پای ته ورسید. د کانفرنس په پای کې ولس مادي لرونکي یو اعلامیه هم خپره شوه چې په اسلامي هیوادونو کې د خزینه او د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو لپاره پکې غوښتنې او وړاندیزونه ورکل شول. د دې نړیوالې غونډې تابعیا رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړې وه او پاکستانی پاکستان حکومت کوربو. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو پر د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سره ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول قراردادونه منظور کړل چې تر مخه زده کړې د خزو او سړو ټولو د پر یو مذهبي فریضه وګڼله او په اسلامي ټولنو کې د نجونو د پر د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو د پر خپل ټول وسایل په کار راولي او د خغتون لارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه وما ده کې د بیوازلۍ او جګړو قربانین جنو ته د زدکړو لپاره د اسکر شپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینه او د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې خغه ټول خلک او ادارې چې د اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایره نه خارج دي. د دو ورځې نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هم وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو پر زدکړو بندیز په سختو ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغه اول چې طالبان خزو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په افغانستان کې د نجونو د ټول یو نسل راتلونکي لوټل شوی دی. د دې کانفرنس مقصد تر هغې نشي پوره کېدی تر څو پر چې موږ د افغانستان د نجونو د تعلیم په اړه خبره ونه کړو. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې د ښځو په زده کړو بندیز دی. په تیرو درنیمو کلونو کې طالبانو د هرې افغان نجلۍ نه د زده کړو حق تروړلی دی. دوی زموږ د عقیدې نه وسله جوړه کړې ده چې خپل عمل په ځای ثابت کړي. په اعلامیه کې له دینی علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې دا نړیوال کانفرنس په دې خاطر ډېر ارزښت لري چې د اسلامي هویتونو ماهران او ذمہ دار خلک یې راغونډ کړل او د یو مهم موضوع په اړه خبرې وکړې.
ډیر مهم کانفرنس دی سره د دې چې د دوی غږ به اسلامي نړۍ ته وي، خو ټول نړۍ ته ضرورت دی د دې خبرې چې د خزینه تعلیم په لاره کې خنډونه باید هوار شي، باید چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې په دې غور وشي او د خزینه تعلیم په لاره کې ټول خنډونه هوار شي. کدا د دې کانفرنس د لارې وي او که په نورو لارو وي، دغه سې کانفرنسونه باید دوام ولري چې دغه شعوري بیداری پیدا شي او خزه یو مکمل انسان ده، د هغه چې څنګه نور حقوق دي، دغه شان د تعلیم او د علم زده کړه هم د هغه بنیادی حق دی.
د دې دوه ورځې نړیواله غونډه تابعیا د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوې وه چې پاکستاني کوربه و. په کانفرنس کې د څلور سل وخت اسلامي هیوادونو 150 استازو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی صاحب هم ویناوي وکړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال لیدو ته غوږی رودونکو، د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانه جنوري میاشتې پر 20مه او 28مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي هغه صوبه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره ټکوي، بلکې هلته د نامنه پیښې هم ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل د بریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمیټ په نامه دی غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډیو ته وویل په دې سرمشریزه کې یې لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي، چې کوم مین انډسټریالیست دي او نوي انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلس کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی. او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا، او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوئی دی، دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری را جلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د یرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی، او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخته خونړۍ فرقه‌ییزې پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په نا آرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نا آرام نه ده، او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سیکورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب، یو څو ضلع دی، دا هغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخانه چکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د په وینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده شوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره شوې ده. نوموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انڈسٹریلسٹ راسی نو په بلوچستان کې څه داسې خاص مسله نسته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چدي تحفظات وي، او یا به دغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم کچیر موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډیر ښه د زراعت ځکه دي، او دغه فصلونه موږ خو دغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخانه چکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پر لت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډیر غټم ځکه چې دا هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی دی، هغه ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی. نو کدلته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې دا خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ را تګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډیره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مزکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخي قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډیره شاته ګڼل کیږي. په ځنګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پوری کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا سینې او مرۍ یا ستوني ناروغیو باندې اخته شوي ول، چې پکې اوس کال په کال په هغه ناروغیو کې زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سږ کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ شمېر کسان ناروغه شوي دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ویان وایي چې دوی د علاج لپاره انتظامات لري خو د ناروغانو شمیر بیخي زیات دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شوخه 3.5 لک او کال 2023 کې سباندې 2.5 لک کسان د سا مرۍ سینې او زکام ناروغو اغېزمن کړي دي. طبي پوهان وایي د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کېدو له وجې د ناروغۍ له وجې د اغېزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتېدو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران نفي وایي چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دونکې ناروغي راغلی ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی څومره کړې ده نو دا ښایي چې دا یو سو وایرسو مجموعه ده، ځکه مریض ښه کېدو کې هم لږ وخت اخلي.
د نوې وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دی، دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کېږي د هغې چې کومه فیملی دا وایرس فیملی ده د هغې سره تعلق لري او سیمپټمز یې هم بالکل هغه دي. خدای چې په بعضو خلکو کې اسپیشلي ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کړي چې بیا سانتا سا خستلو کې مسئله ای نو صدا سے ڈیڈلی شینر چې دا دینه مطلب خلک ویری کی چې دا یو بالکل او د دې علاجم صدا سے خاص علاج نشته د پخپل هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپل نو علاج هم دغه د انسان او بپ کې ډی ریسکی او ور سره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي نور سو انټی بایوټیک خستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روختونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کې دوه ورستو 13-2 میاشتو کې دسا توخی او زکام ډیر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولې لوی روغتون لیډ ریډینګ چې د ټولې صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي د دې ویان محمد سموي چې 13-2 میاشتو کې د توخی سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پیډي یا روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې دخل کو
دی رم کې او تیر یو میاشت دوه نه کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي د دې مریضان داخلي ګینو تقریبا روزانه د 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږ میډیکل ایمرجنسی او زمونږ د پلمونولوژي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسی نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. دې ځل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ دی ورسره تبمي ټوخیمي سینم خرابېږي نو مخکې بچ دا بیماری په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس 40 ورځې او په میاشت کې مونږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغه چیرې زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه چې د شپې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیاتو محکمې تر مخه د اکتوبر
میاش راسه په وخت او صحیح باران نه دی شوی. د ته پوهانو په وینا چې بارانونه کم وشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچنه شي او ډیر جراثیم په یخ او وچ موسم کې پتیزه خوريږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغیو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لویو وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډیر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډیر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. د صحت محکمه ښایي چې ټول صبح کې سبان دې 2.5 لک خلک اغیزمن شوي دي چې په کې تر ټولو زیات پیښور کې شوخا سلویغ زره، سوابه کې 15.8 زره او 400 کې د 9.2 زره نه زیات کسان دغه وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغان طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولې ده. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموش کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوښښ کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. پر دې موضوع د فرانس پریس اژانس له ویډیو بشیر ګواخ رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډیر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلی دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپل جوړ کړی ما
دسترسی دارم د دې چیزو.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمنګ هنرونه هیر شي. دا زمنګ دنده ده چې ځای سازونه همغه سبل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمنګ نیکونو موږ ته رارسول دي. به له دې چې په غوولو کې څه فرق راوړو
په دغه طریقه نو وخت نه زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده.
دوی دا کار غیر اسلامی بولی، خدا نه وای چې د کابی لرونکی سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامی هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه یې په بهرنۍ هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15515
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز اوریدلی شئ.